نه قدر حبیب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې په خبرونه کې لخپل نور همکارانو سره در سره يم سلامونه می ومنې پرونه خبرونه کې د ګڼو نور رپورټونو تر څنګ د معلوماتو ورې چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د پاکستان تر سفر وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی تر کورنیو خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې واوري ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په هدف په غونډه وکړه امریکایي هلیکوپټرو په عربي سمندرګي کې دوه ایرانی سرتیري چې د کښتۍ اور اخیستی وو ژغورلی دي رپورټونو ته وروسته راځو خو اوس کورنی او نړیوال خبرونه چې رضوان مراد یې اوروي
د امریکا د مشرانو د چرګې مخاور کړی جان کیری له افغان ولسمشر سره د بیا کتنې په هدف کابل ته ستون شوی دی لویدیز اژانسونه وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په شخصي ډول د هغه چارواکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د اداري فساد په تور نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي جرمني ځواکونو پرون وویل د هغه جرمني قومندان په وړاندې به انضباطي اقدام ونه کړي چې په کندوز کې تیر کال د هوایي بمبارۍ امر ورکړی پاموکړې د خبرونو تفصیل ته د امریکا د مشرانو د جرګې مخاور غړی جان کیری له افغان ولسمشر سره د بیا کتنې په هدف کابل ته ستون شوی دی په واشنگټن کې د ښاغلي کیری دفتر تایید کړی دی چې نوموړی واشنگټن ته د ستنېدو پر ځای بیرته له پاکستانه افغانستان ته تللی دی د نوموړي د دفتر وین فرید جونز له افغان ولسمشر سره د ښاغلي کیری د بیا کتنې په اړه جزئیات ورنه کړل خو ویل چې نور جزئیات به نن تر دغو خبرو اترو وروسته څرګند شي یو بل سرچینې ویلي کیری به له ښاغلي کرزي سره د هغه څلور میاشتنی ضرب العجل په اړه خبرې وکړي چې افغان ولسمشر د خصوصي امنیتی کمپنیو د تړل لپاره ټاکلی دی پینتاګون وایي دغه مهالویش ډېر تهاجمي او له چیلنجونو ډک دی لویدیز اژانسونه وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په شخصي ډول د هغه چارواکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د اداري فساد په تور نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دغه لوړ دوه مقام د رشوت په توګه نقدي پیسې او خپلو ملګرو ته تحفې اخیستې دي ورځپاڼه وایي ښاغلي کرزی د دفتر د رئیس د چارواکي محمد ضیا صالحي دوسیه د څېړنې په پروسه کې ده ځکه چې پر نوموړي له طالبانو سره د تلیفوني اړیکو تور هم پوره شوی دی نوموړی د افغانستان د لوی څارنوالۍ په موافقه ول شوی دی د حامد کرزی وایند دغه اداو پړه تبصره نه ده کړی خو د کرزی حقوقي سلاکار نصرالله ستانگزی د دې چارواکي د خوشي کېدو په برخه کې د جمهوري ریاست د مداخله خبره رد کړې ده وسلوالو طالبانو تیره ورځ په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د کمپنۍ پر کارکوونکو برید کړی دی چې عیني شاهدان او چارواکي وایي په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي برید د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې شوی د کمپنۍ د یو کارکوونکي سلام خان دورانی په وینا په پیښه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي خو نوموړي دقیق شمېر نه دی څرګند کړی د والي وین داود احمدي ویلي د دې کمپنۍ عملي او امنیتي ساتونکو له افغان ځواکونو سره د مرستې غوښتنه وکړه نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي جرمني ځواکونو د پنځشنبه پر ورځ ویل د هغه جرمني قومندان په وړاندې به انضباطي اقدام ونه کړي چې په کندوز کې تیر کال د هوایي بمبارۍ امر ورکړی په دې بمبارۍ کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د جرمني پوځ د ډګروال جورج کلین په برخه کې څېړنه بشپړه کړې ده د 2009 کال د سپتمبر په څلورمه نیټه په کندوز کې امریکایي الوتکو د تیلو پر دوه غلا شویو ټانکرونو بمباري وکړه چې دغه کار په جرمني کې د خلکو غوسه راوپاروله د همدې مسلې پر سر هغه مهال د جرمني دفاع وزیر لوی درستیس او نورو لوړ رتبه مقاماتو له خپلو دندو استعفا وکړې دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د زیاتو مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځانګړې غونډه وکړه دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کتنه کړې ده رابلل شوې وه نوموړي غونډې ته په وینا کې ویل د پاکستان سیلابونه د سونامي آهسته څپه وه چې موجوده ستونزې یې پارولې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرداری ورکړ چې کله هیواد سره د ضرورت په دې وخت کې مرسته ونه شي نو سخت دریځې به له دې وضعیت نه ګټه پورته کړي غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل
On behalf of President Obama and the American people,
دا وای د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د خلکو په استازیتوب غواړم له پاکستان سره د مرستو په اړه د خپل هیواد د پریکړې څرګندونه وکړم څو په سمدستي توګه او په راتلونکي کې دغه هیواد له دې بحران څخه ووځي. غواړم چې د پاکستان خلک په دې پوه شي چې متحده ایالات په دې بحران کې ستاسو تر څنګ دي. موږ به ستاسو سره په هر حال کې اوسو. موږ به ستاسو د هیواد د سړکونو او کروندو د بیا رغونې په پروسه کې له تاسو سره ملګري اوسو. په داسې حال کې چې تاسو د یو پیاوړي ملت او غوره راتلونکي د جوړولو لپاره له اوږدمهاله آزمون سره مخامخ یاست، موږ به ستاسو تر څنګ یو. میرمن کلینټن دغه راز له پاکستان سره د خپل هیواد د اضافي 2 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. ملګري ملتونه وایي د پاکستان د تیرو درې اونیو سیلابونو په دې هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه خلک بې سرپناه کړي، نږدې 1500 یې مړ کړي او تر 10 میلیونو پورې متاثره کړي دي. امریکایي ځواکونه وایي په عرب سمندر کې هغه 8 ایرانی سرتیري ژغورلي دي چې کښته یې اور اخیستی و. په بحرین کې د امریکایي ځواکونو د اډې د اعلامې پر اساس د ایرانی سرتیرو د ژغورلو عملیات د 2 هلیکوپټر لخوا ترسره شوي دي. امریکایي مقامات ویلي دغه ایرانی سرتیري به تر هغې پورې په عرب سمندر کې د امریکا په جنګي بېړۍ کې پاتې وي تر څو چې ایران ته په سلامتۍ سره د هغوی د سپارلو ترتیبات بشپړ شوي نه وي. د امریکا حکومت وایي د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو په برخه کې یوې موافقې ته نږدې شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وین فلیپ کرولی خبریالانو ته وویل دغسې یو موافقه ډېر ژر رامنځته کېدونکې ده، خو پر نورو جزئیاتو کار روان دی. په عین حال کې په منځني ختیځ کې اسرایلو فلسطیني چارواکي په دې اړه د نظر له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي د دغو خبرو اترو رسمي اعلان وروسته به خپل عکس العملونه وښيي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف ارمینیا ته په 2 ورځنی سفر وتلی دی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د خپل ارمینیایي سیال سره د 2 هیوادونو د پلاو په حضور کې کتنه وکړي. تمه کېږي چې د روسیې ولسمشر به په ارمینیا کې د خپل هیواد د ځواکونو د موجودیت د تمدیدولو په اړه یو موافقه هم لاسلیک کړي. د ارمینیا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل د دې موافقې له مخې به روسي ځواکونه تر 2040 کاله پورې په ارمینیا کې پاتې وي او مسکو به په مقابل کې د هیواد ته عصري وسلې او مادرن پوځي سامان آلات ورکړي. جنوبي کوریا نن وویل له دې نه مخکې چې په 6 اړخیزو خبرو اترو کې د خپل ګډون په اړه غور وکړي، شمالي کوریا باید ورڅخه د دغه هیواد د یو پوځي کښتۍ د ډوبولو له امله بخښنه وغواړي. د جنوبي کوریا لخوا دا خبره وروسته له هغې شوې چې یو لوړ رتبه چینایي مقام له سیول څخه کتنه وکړه او شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په باب د جنوبي کوریا له چارواکو سره دغلته خبرې اترې او سلام مشورې ترسره کړې. د 6 اړخیزو خبرو لړۍ د تیر کال د اپریل له میاشتې راهیسې کله چې شمالي کوریا له مذاکراتو ووته ودرېده. د دواړو کوریاګانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو کله چې جنوبي کوریا تور ولګاوه چې شمالي کوریا یو پوځي کښتۍ ډوبه کړې ده، خو شمالي کوریا بیا د جنوبي کوریا دا ادعا بې اساسه بولي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نن جمعه د زمری یا صد 19مه د روژې مبارکې میاشتې 10مه چې د اگست له 6مې سره برابره ده. د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او سناتور جان کیری د پاکستان تر سفر وروسته بیا افغانستان ته تللی. په افغانستان کې د مرستندویو ادارو له مشکلاتو هم په همدې خبرونه کې خبریږي. وسله والو طالبانو په فرا کې د یو بند د جوړونې پر کارکوونکو برید کړی. د افغانستان د خپلواکۍ یو نویمه کلیزه په افغانستان کې 6 کاله هم ولمنځل سو، خو دغه مراسم ډیر کم رنګه وو. په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو، د سیمې مسایل هم څېړو. د اونۍ انتخاب پروګرام د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. راپورونه وایي چې د امریکا د مشرانو جرګې غړی جان کیری چې په پاکستان کې د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې کړي بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. دا لانه ده څرګنده چې ښاغلی کیری د څه لپاره بیرته له افغان ولسمشر سره د خبرو په خاطر کابل ته تللی، خو ویل کیږي چې نوموړی غواړي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په باب له جمهور رئیس حامد کرزي سره وغږیږي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور اوروي.
سناتور جان کیری چې د کانګرس د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري پر غاړه لري، له ګاونډي پاکستان نه بیرته کابل ته ستون شوی دی. د جان کیری وین فرید جانس په دې اړه چې ولې ښاغلی کیری بیرته افغانستان ته تللی دی څه نه دی ویلي، خو څرګنده کړې ده چې د جمعې په ورځ له افغان ولسمشر سره د هغه له کتنې وروسته به په دې اړه جزئیات ورکړي. خو نورو منابعو بیا ویلي چې کیری غواړي په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په مسأله کې له حامد کرزي سره وغږیږي او پر هغه فشار راولي چې د دغو کمپنیو د تړلو لپاره په ورکړل شوي څلور میاشتني ضرب الاجل کې له نرمۍ کار واخلي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د ولسمشر کرزي پریکړه او څلور میاشتنی ضرب الاجل تهاجمي او خطرناک دی. رویټرز خبری آژانس وی ولسمشر کرزی د تیرې شنبې په ورځ له جان کیری سره له کتنې څو ساعته وروسته د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه خپل فرمان صادر کړ. راپورونه وایي چې ښاغلی کیری په دغه کتنه کې له جمهور رئیس حامد کرزی وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخ کړي او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې هم لا نور ګامونه واخلي. له دې نه وړاندې دغه امریکایي سناتور ویلي و چې د خصوصي امنیتي کمپنیو نشتوالی د افغانستان په ګټه دی، خو د دې لپاره یو مناسب مهالویش ته اړتیا ده. جان کیری په دې اړه ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل،
Well, in principle, we support the concept.
فاصل کې موږ دغه اقدام لا تر کوو، خو موږ باید دا یقین کړو چې دغه اقدام په تر سره کېدو سره کوم تاوان وانه وړي، او دا چې پرشتیا هم دا کار په څلور یا پنځو او یا زیاتو میاشتو کې کېدای شي او کنه، په دې برخه کې زه څه نسم ویلای.
په 13 اکتوبر میاشت کې جان کیری کابل ته لاړ، افغان ولسمشر په دې قانع کړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې له درغلیو ډک وبلل شول د دوهمې دورې لپاره غاړه کېږدي. حامد کرزي د نوموړي غوښتنه ومنله او دا کار د سناتور کیری لپاره یو ډیپلوماتیک بری وګڼل شو. یو امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي، د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو موضوع نوې نه ده، خو د دې کار لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل حیرانوونکی دی. دغه امریکایي مقام په وینا د امریکا حکومت په دې اړه له افغان ولسمشر سره خبرې او سلام مشورې ترسره کړې دي. جمهور رئیس کرزی په دې وروستیو کې ویلي، خصوصي امنیتي کمپنۍ درانه لګښتونه لري او د افغانستان په موجوده بدبختیو او ناامنیو کې دخیلي دي. د ښاغلي کرزی په فرمان کې راغلي چې خصوصي امنیتي کمپنۍ باید وتړل شي څو د وسلو د ناوړه استعمال چې د پیښو سبب کیږي مخنیوی وشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 کسان په مختلفو خصوصي امنیتي کمپنیو کې چې نړیوالو ځواکونو او د بهرنیو پانګه اچونکو د امنیت لپاره فعالیت کوي په کار بوخت دي. خو د راپورونو پر اساس د دغو کمپنیو له ډلې څخه یوازې 250 له افغان دولت سره راجستر دي.
ومردل چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر او سناتور جان کیری د پاکستان تر سفر وروسته کابل ته تللی چې ویل کیږي نوموړی به د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په باب له افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې ولري. د دې اونۍ په تفصیلي بحث کې یا په تفصیلي رپورت کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو او روغتیایي کارکوونکو په وړاندې موجوده امنیتي ستونزې څېړل شوې دي. دغه رپورت په کابل کې زموږ همکار مجاهد جواد برابر کړی.
په افغانستان کې کله یوې خوا د ملکي وګړو د زیاتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې وجود لري، له بلې خوا د ځینو خیریه موسسو او حتی د بشري او روغتیایي برخو کارکوونکي هم له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د دفتر ځینې کارکوونکي هم چې د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې له اړو خلکو سره بشري مرستې کوي، د وروستیو ناامنیو له امله یا وژل شوي یا ټپي شوي او یا هم برمته شوي دي. په کابل کې د اکبر د موسسې مرستیال محمد هاشم معیار یوازې د خیریه موسسو د وژل شویو کارکوونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
تر اوسه پورې د نادولتي موسسو د شروع د جنوري نه او تر د ننه پورې 14 کسه وژل شوي دي چې زیاترین یې تېر هفته وو. په 2009 کال کې 22 کسه وژل شوي وو. دوه ډول هغه لرو کنه چې د وژنې یو هغه دي چې د دولت سره په جنګ کې دي د قدرت په سر باندې، او بل دغه د خانم وژل شي د غلو له خانه دغه د خانم وژل شي مګر د صفکی کې زموږ سره کوم چې هغه ولې زیاترین یې د فلسطین د دولت له خانه وژل شي دي.
دا یوازې د خیریه موسسو کارکوونکي نه بلکې حتی روغتیایي کارکوونکي هم له دغو امنیتي تهدیدونو څخه بچ پاتې نه دي. تاسو به اوریدلی وي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو روغتیا پوهانو یوه اته کسیزه ډله چې له نورستان څخه و بدخشان ته په لاره روانه وه ټوله وژل شوې ده. په دې روغتیایي ډله کې داسې بهرني ډاکټران هم وو چې په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو پر مهال د افغانانو درملنه کړې وه او لا هم دغه سپېڅلې دنده یې پر مخ وړه، خو غږ یې ورته په ستوني کې خفه کړی شو. دا چې د دوی په وژل کېدو سره به د IAM د موسسې فعالیتونه له خنډونو سره مخ شي او که څنګه، په دې اړه د دغې موسسې مشر ډریک آر فرانس داسې وایي،
دا یوازې زموږ د نور په نوم د سترګو روغتیایي ټیم به ضرور اغېزمن شي چې دوه نړیوال کارکوونکي له لاسه ورکړل. تام چې د ټیم مشر و په افغانستان کې د سترګې د روغتیا په برخه کې د لاسته راوړنو تر څنګ یو د پام وړ ځواک و. د هغه ځای به خالي پاتې شي. آی ای ایم له افغانستانه د وتلو په فکر کې نه ده. زموږ موسسې له څلورو لسیزو ډېر د افغانستان خلکو ته کار کړی. موږ په یاد لرو چې په پخوا وختونو کې له اوس نه په افغانستان کې ډېرې نامنې وې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د بهرنیو روغتیایي ډاکټرانو تر څنګ خپل افغان روغتیایي کارکوونکي هم خوندي نه دي. د عامې روغتیا د وزارت سرپرسته سورایا دلیل په دې اړه وایي،
په تېرو اوو میاشتو کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ځینو پیښو له امله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. پاتې دې نه وي چې د مړینو سربېره په ځینو ولایتونو کې لکه کندهار او فاریاب کې زموږ روغتیایي کارکوونکي تشتول شوي دي چې د قومي مشرانو د منځګړیتوب له لارې بیا وروسته خوشي شوي دي. همدارنګه په تېرو نهو کلونو کې څه د پاسه څلوېښتو تنو روغتیایي کارکوونکو د دندو سرته رسولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
که د روغتیایي کارکوونکو چې د دوست او دښمن دواړو یو خل درملنه کوي او یا نورو داسې کسانو چې له اړو او غریبو خلکو سره بشري مرستې کوي په وړاندې دغه ډول ګواښونه همداسې دوام ومومي، نو څوک به متضرره شي او تاوان به یې چاته وي؟ په دې اړه د کابل د څو تنو اوسیدونکو نظر اورو.
زما نوم نجیب الله، ارزان قیمت اوسیدونکی یم. ډاکټر چې وژل کېږي یا د یو این یا د کوم دغه چې کومکي موسسو هغه څو توی کارکوونکي وژل کېږي، دا غټ تاوان موږ خپل افغانان د ځکه جګه دلته راځي او موږ افغانان سره کومک کوي.
دبل ځای ما د جلال آباد اوسیدونکی چې ډاکټر خو موږ د پاره ډیر ښه شه دی. پرون مریض شوی عمر او ګل خپل غم مو کړ ډاکټر د خوانه او کله مې سي دا کېږي مې سي دم دا ولا شنه شو دغه کوله په دې چې کومک دې موږ سي کوي خدای کومک دې را روان دی.
کمیسار دردیغمس یاره ورور بیا در نه غده یو چرګوله بیا ځای چې لال شي موږ په خپه تو خو نه نه کوي.
کارپوهان وایي د بشري کارکوونکو امنیت او ساتنه نه یوازې د حکومت دنده ده، بلکې عام افغانان هم باید د دوی په ساتنه کې له زړه مرسته وکړي، ځکه که احیانا دوی خپل مرستې او فعالیتونه ودروي نو بیا هم د افغانانو هغه غریبه او بې وسو خلکو ته به سخت زیان ورسیږي او ډیر داسې ناروغان او خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي چې د دوی په یوې نفسي درملو او یا اړینو خوراکي او یا غیر خوراکي موادو باندې ژوندي پاتې کیدای شي. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر ازادي راډیو ته داسې وویل،
حق حیات یک از حقوق ابتدایی انسان هاست که ما باید در مراد بکنیم.
د ژوند حق د انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی چې موږ یې باید مراد کړو او ورته درناوی وشي. موږ ټول حق وژنې چې په غیر عادلانه توګه او یا له کومې محکمې پرته کېږي غندوی. د ډاکترانو د وروستۍ ډله چې وژل شوې دوی هم له کومې محکمې پرته وژل شوې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې که روغتیایي کارکوونکي او یا د خیریه موسسو کارکوونکي خپل سفرونه له دوی سره هماهنګ کړي نو دا به د دوی له خوندیتوب سره زیاته مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم په وار وار په هیواد کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په سختو ټکو غندلې ده او تل یې ویلي دي چې د خیریه موسسو او د روغتیایي کارکوونکو او روغتیایي مرکزونو ساتل د حکومت تر څنګ د عامو افغانانو له مسؤلیتونو څخه دي.
ورونو، عزیزانو، خویندو، زموږ ډاکټران چې دان کېږي مطمئنه اوسېږي دا د افغان پلاس نشی دیر، دا د افغانستان د خارجي دښمن پلاس شی دیر. که دا معاشا د توپک چې افغانه چې کاژه او فرقی لاس د دی خو توپک پیسې تشویق توتیه طرح د خارجي ته دې خاطر چې افغانان هر ورځ راځي او راتوای چې رساب کلینیک راک مکتب راک نو بس موږ د وطن خلک چې کلینیک او مکتب غواړي سوځي نه ساتي. ولی وظیفه ماست مردم افغانستان که کلینیک خود نگاه کنیم، مکتب خود نگاه کنیم، خانه خود نگاه کنیم، بارزو کسی بر ما چیز کردن نمید.
په افغانستان کې د بشري مرستو د برخې د کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو دواړو په خپلو وروستیو جلا راپورونو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده، ځکه په دغو راپورونو کې راغلي دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله زیات ملکي وګړي وژل شوي دي چې ډېری یې د مخالفینو په لاس وژل شوي دي. که څه هم د دولت مخالفینو دغه راپورونه ناسم بللي او د ملکي وګړو د شمېر په برخه کې د ژورو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وسلوال طالبانو پرون مازیګر د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ په یوه سیمه کې د اوبو د بند پر یوې پروژې برید وکړ. چارواکي وایي په نښته کې یو طالب وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. نور له سیمې د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ کې
دغه بند چارې په فراه ولایت کې د لکوزي په نامه د یوې رغنیزې کمپنۍ لخوا پرمخ بیول کیږي. د فراه ولایت امنیت قمندان مل پاسوال محمد فقیر اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل د دغه کمپنۍ کارکوونکي له ځانه سره یوسي، خو د نوموړي په وینا پولیس په موقع سره سیمې ته ورسېدل او دغه برید یې شنډ کړ. د فراه ولایت امنیت قمندان په وینا دوی برسېره پر دې چې یو تن وسلوال مخالف یې وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. ځینې مهمات او چاودېدونکي توکي هم لاسته راوړي دي. نوموړي زیاته کړه تر اوسه پورې په دې اړه دولت وسلوال مخالفینو څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا ولایت د پشترود د ولسوالۍ امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی، خو په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د خلکو په وینا ناامنۍ زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم. زه د دولت د مخالفینو څخه غواړم د زنانو او ماشومانو په منځ کې ځان مه پټوئ، د ماشومان مطلب کوي، د شیطان په قول مه کوئ، تیا منله.
په افغانستان کې د اسد د میاشتې 28مه د دې هیواد استقلال د بیرته اخیستلو له یو نویمې کلیزې سره برابره ده چې هر کال په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. پرون د دفاع وزارت لخوا دغه ورځ په ډیره مختصره توګه ولمانځل شوه، خو خلک وایي چې دوی په ښار کې داسې څه ونه لیدل چې ګواکې د جشن ورځ ده. خان محمد سین تفصیل اوروي.
سکل په افغانستان کې د اسد د میاشتې 28مه چې له انګریزي استعمار څخه د دې هیواد د استقلال د بیرته اخیستلو ورځ ده، په داسې وضعیت منزل کیږي چې په کابل کې د منزلو نښې نښانې نه لیدل کیږي. پخوا به دا ورځ په ټول هیواد کې د یو ستر ملي جشن په بڼه د ځانګړو مراسمو او غونډو په ترڅ کې په شور او ولولو سره نمانځل کېده. خلک د دې ورځې د نمانځلو له پخوانیو غونډو او جشنونو څخه خوږې خاطرې لري. خلک وای پخوا به دوی په میاشتو میاشتو انتظار ایسته چې د دې ورځې د نمانځلو په غونډو او مراسمو کې ګډون وکړي. یو سپین ګیری وایي زین وای پخوا به د دولت پروګرامونو هم خلک حاصل، خو سکل د دولت لخوا هم دا هڅه کم رنگ ښکاری. په دې حق له انجینیر محمد انور وای
په ازادي باندې مهم خلک دي افغانستان خلک، لیک ای جای د شک نه ستنه. متاسفانه چې دغه مسایل په خپل دولت دغه ته هیڅ توجه نه کوي. دغه نو پرې نسل تاریخ نه بيخي له باندې وړي په قرار قرار سره. په ډېر عادي مسایل کې ډېر مصارفات کوي. دغه ورځ ضرور ده، اما هیڅ توجه ورته دولت نه لري.
د دې هیواد تاریخ وایي چې له نن څخه یو نوي کال د مخه افغانانو د وخت د انګریزي استعمار څخه د دوی استقلال حاصل کړی دی. افغانان وایي دا ورځ له دښمن سره د ډېرو جنګونو او قربانۍ ورکولو وروسته د دوی نصیب شوې ده او باید په ښه توګه ونمانځل شي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې رئیس او لیکوال عبدالحمید مبارز وایي
اوس خو د دې نه خو یو نوي کاله تیر شوی ده د استقلال د یادې نه، مګر نوي جنګونه هم شوی دی. وروستی جنګ خو روسانو سره و، هغوی مات وخوړ. مونږ په تاریخ کې ډېر ورځې لرو چې باید اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دغه ټول ورځې وسنجول شي او د دې ټولو ورځو دپاره جشن چې تیب سي چې استقبال وسي.
افغانستان په 1290 لمریز کال کې د وخت د برتانوي استعمار سره د درې خونړیو جنګونو وروسته د دوی خپلواکي وګټله. شاه امان الله دا ورځ د اسد د میاشتې په 28مه د استقلال د بیرته اخیستلو د ورځې په نوم اعلان کړه، خو دا هیواد د استقلال له ګټلو وروسته بیا هم په قرار پاتې نه شو. پردي لاسونه ورته وغځېدل او کلونه کلونه یې د جنګونو په ډګر واړوه. د همدې له امله اقتصادي وده او پراختیا له اوږده ځنډ سره مخ شوه، خو اوس دولت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې سوله پکې ټینګه او د پرمختیا سفر یې ګړندی کړي. دو کال مخکې په کابل کې د مجاهدینو د بری د جشن د نمانځلو په مراسمو یو برید وشو چې مرګ ژوبله هم لرله. له هماغې ورځې راهیسې افغان حکومت د امنیتي پلوه دغه ورځې په مختصره توګه نمانځي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په هرات ولایت کې سوالګر زیات شوي. شرف الدین سنیکزی ورباندې لسمی رپورټ را لېږلی.
د هرات نوی ښار له ګلانو چوک بیا تر ملک دروازې پورې د واټ په غاړه بېلانهغه د ورځې په سلګونه سوالګر ته سترګو کېږي چې څوک یې د سړي پښې نیسي. چایې تنکي ماشومان په سوځنده ګرمۍ کې په لوڅه لاره غوړولي وي او ځینې یې هم د ترانو نعتونو په ویلو سره د سړي خیراتونه غواړي. پس ولګرو کې د هر عمر خوندان شته، خو کم عمر ماشومان د نورو هغو په پرتله ډیر د سړي توجه ځان ته ور جلبوي. پنځه کلن غلام ربانی د هرات ښار عیدګاوټ کې د یو شپېته کلن سړي تر خوا ناست دی. زړو کې کالی د بېوزلۍ ټول حال سړي ته څرګندوي. ترې ومې پوښتل ژوند کې د څه خوښېږي. د ماشومانه خوی برخلاف یې د لوبو د سامان په ځای د ډوډۍ نوم راته واخیست. هرات کې یوازې رباني د یوې ګولۍ ډوډۍ په هیله د سړک په غاړه نه ده ناست، بلکې په دغه ولایت کې د سرې میاشتې رئیس د یوې غیر رسمي سروې په اټکل د شپږ زره سوالګرو د شتون وویل چې یو له عواملو یې بېروزګاري، د کورنۍ جګړو له وجې د ګڼه خلکو کډوالي او احتیاط تر څنګ څه نور یاد کړل چې د ټول هیواد په کچې ګڼه وګړي سوال ته اړویستلي دي. په ټولنه کې دغې بېوزله ډلې څخه کله ناکله ناامنۍ او نورو ټولنیزو ستونزو کې هم ځینې فرصت طلبه ډلګۍ ګټه پورته کوي. ځکه نو افغان ولسمشر حامد کرزي یو کال د مخه له ښار څخه د سوالګرو د ټولښت حکم وکړ. ویې ویل ماشومانو ته د زده کړې زمینه، غټانو ته د اشتغال او د زاړه عمر او معیوبینو ته د مرستون کې ځای چمتو شي. خدا چې ولې دغه پریکړه د یو کال په تیرېدو سره لا نه ده عملي شوې. په هرات کې د سرې میاشتې رئیس نورالدین احمدي وایي د موضوع د عملي ګام لپاره هرات کې کمیسیون تشکیل شو. ځینې لومړني تدابیر ونیول سوې، خو د وړ بودیجې د نشتوالي له کبله لا ستونزه په ځای پاتې ده. د خبرو په دوام په ښار کې د سوالګرو شتون ته داسې اندېښنه وښوده.
دقیقاً دښمن اگر خواسته باشه در
سوالګر په ټولنه کې بېوزله ډله د دولت مخالف وسلوال، نړیواله مافیا او د مخدره موادو کاروباریان په بېلابېل ډول چې وغواړي ګټه ترې پورته کولی سي. په یوه مناسب ځای کې ټولولې د مشکلاتو د حل یوه له لارو څخه دی. د سوالګرو په اړوند خلک جلا نظر لري. ځینې زړه پې سوځوي او ځینې نور بیا وایي ډېری بېوزله نه بلکې د عادت له مخې سوال کوي.
بله زه زرشان زی که دا همیش لپاره دوی ته عادت سوي دي. ما خپل لیدلی چې د ډېر وخت موږ په وطن کې یو سړی وکور ژوند یې ډېر برابر اوس په ښار کې وینې چې کله کله په مخه راسي پیسې یې ډېر په وطن کې لري، دلته سوال کوي مېم ورکوونه خوښ دی.
خو د هرات جامع جومات کې وطن کوټه در مل خلکو ته ښکارول. وی ویل زوی د کومې ناروغۍ لپاره روغتون کې عملیات کېږي، پیسې نشته ورسره، ځکه نو سوال ته راوتلی ده.
د قران دوری سره ولاړم وډه تل په ماته جامه کې وس ولاړم د خدای د فال سره وس مخاص دا کوچنا کو دا کړه سره د بل څه زده ډوډۍ سوال کوم خو یوخرم او نفر مم بیا عملیات پات.
په هر صورت سوال او سوالګری واجب دي د غسیمې ستون نه ده، بلکې د نړۍ په کچه دود ګرځیدلې. خدا چې سوالګرو سره د شتمنو یا نور خاریانو سلوک باید سړه ولوي. و دیني عالم مولوي عبدالعالی څخه مې وپختل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول المعروف خير من صدقه ان يتبع عزا. قول المعروف بيطاله ترى صدقه دي شدي صدقه وخيرات وركي بعزات رسول نو دات چي چفر وس صدقه نكي عزات نرس.
مولوي ويل دي شريعت لنظر سوال خنه دبل شوي، خو كلا چي څوک وبلته دي سوال په غرض لاس ونيسي ډير نازک حالت رمنست شي. دلته نو شتمن پښتو د خدای له ازمیښت لاندې دی او بېوزله د نادارۍ په حالت کې ازمویل کېږي، ځکه نو هغه وایي په اړوندې باید احتیاط وشي. شتمنو ته نه ښایي چې د پیسو په غرور د چا زړه مات کړي.
په هرات کې مو د سوالګرو د زیاتېدو په اړه رپورټ واورېد. د فراه ولایت په کرنې او اوبو لګولو ریاست کې د یو روزنیز مرکز ودنۍ د امریکا د پرمختیایي ادارې د 2 لک امریکایي ډالرو په مالي مرستې ورغول سوه. د فراه چارواکي وایي په راتلونکي کې به 20 زره بزګران دلته وروزي. احمد شاه فطرت تفصیل اوروي.
د فراه ولایت د کرهنې او بولګول ریاست چارواکو دغه ودانۍ د پرانیستلو پر مهال وویل چې ډېر ژر به په دغه روزنیز مرکز کې کابو 40,000 فرایي کروندګر او ځمکه لرونکي وروزل شي. د دغو مسؤلانو په وینا په دغو روزنو کې به کروندګرو ته د بېلابېلو نباتاتو د کښت کولو او حفاظت لارې چارې وښودل شي. د فراه ولایت د کرهنې او بولګول ریاست مرستیال انجینر جعفر په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
40,000 دهقان اول پلاس 40,000 دهقان شمس تر پلان دي چې دوی ترنسي آگاهی دا اول مرحله داده یا انشالله بعدی مرحله پلان داو چه سنگه کیجیست.
نموری هم داشتن زیاده کرد چه دوی مخی در روزنیز مرکز در نشتن سر مخامخ و خورست با فرایی کروندگرو تا در کرهنی پا برخ که لازمی داشتونی وکری او پا فرا ولایت که با میکانیز زراعت رامنست کری. باید بوشی کتا هم در فرا ولایت در کرهنی او بولگول جیاسد چارواکی تل در بزگران سر در مرستی خبر کری خوست هم پا فرا ولایت که زیاد شمیر زبکلرون که او بزگران در بیلا بیلا امراض سخه چه دوی کرهنی ستو که در خطر سر مخامخ کری سر چه کری او وای کاروند چارواکی دوی تا پا دی برخ که لازمی لرشونی ونکری نو دوی کرهنی ستو که بطول لمنز لرشی. احمد شافت.